سلامونه ستړي مشه تاسې مخه کلا زده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبر درای ورکړی چې افغانستان با په 2023 کال کې د نړۍ لستر بشري ناورینو څخه وي وچا د سیشن به پورس خپل کلنی راپور کې ویلي لامه ژوند د خزو انجونو منظم څنډه تکول د افغانستان د بشري ناورینو لوی لامل دی د راپور پټکو د کلونی جګړې کمزور اقتصاد په بنسټیزو خدماتو کې د پنګونې کمواله او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودیدو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزورې کړې دي او چا خبر درور کړل چې په راتلونکي ملي کال کې به شاوخوا 1.9 میلیون کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري له دې وړاندې یو شمېر نور سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداري ورکړې و د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د طبيبي خلک کبله لبو بجزر څخه زیاتو ځانمن شو کورنۍ سره مرستي کړي د سازمان د سیشن به پرس پر خپل ایکسپانه ولیکل په مرسته شو تو کې نقد پیسې استرري سرپنا غیر خوراکي تو کې او به وروختي خدماتونه شامل دي IOM وایي چې لا د غوز ځانمن شو څخه نشتې پینځل نظر کورنۍ سره مالی مرستې او خیمو مرستې کړې دي د دغه سازمان په ټکو افغانستان له طبیعي آفتونو لکه زلزلې او سیلابونو سره مخ هیواتي او اقلیمي بدلون دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده IOM خبرداري ورکړی چې اقلیمي بدلون په افغانستان کې طبیعي پیخي بشري مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاتوي د سازمان له دې وړاندې ویلي و چې د روان کال په نمبړي او څلور میاشتو کې څه باندې 300 زره افغانان د اقلیمي بدلون وچکالۍ داخلي کډوالۍ او نورو هیوادونو څخه د اخراج له ګواښ سره مخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړمن دي په پاکستان کې د شخړو امنیت څیړنیز مرکز وایي په 2015 کال کې په دې هیواد کې د وسلوالو په بریدونو کې ولس سلنه زیاتوالی راغلی دغه مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د دسمبر په 19 مخبور شوی ویلي چې د تیر کال پر تله په امنیتي بریدونو کې اوختي مرګ ژوبله درې او یا سلنه لوړ شوی او له 2015 کال راهیسې دا کال تر ټولو خوندلی کال یاد شوی دی په راپور کې راغلی چې په 2015 کال کې تر ټولو ډیر ځانمرګ بریدونه شوی او ډیر مرګ ژوبله یې ملکیانو ته راولې ده د راپور لمخې اکثره د امنیتي پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوی دي په راپور کې وړاندې راغلی چې سږ کال په ټول پاکستان کې څه باندې زر امنیتي پیښې ثبت شوې خو په 2023 کال کې د ورته پیښو شمېر 809 ته رسیده د راپور په ټکو د امنیتي پیښو کې له 3000 ډېر کسان وژل شوي دي او نن د بنگلاديش د پوخنی صدر اعظم خالد ضیا د جنازې مراسم دي هغه چې د بنگلاديش نمړنی خزینه صدر اعظم او پرون سهار د 80 کلنې په عمر د ورپېخ ناروغي له کبله مړ شو تمو چې هغه در روان کال پټکنو کې برخه واخلي د محمد یونس په مشرۍ د بنگلاديش موقت حکومت په هیواد کې درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی او تمه ده چې د خالدي زیاده جنازې مراسم د پارلمان د باندې وشي د هغې مړې به د بنگلاديش د پخواني ولسمشر او د هغې خاوند ضیاء الرحمن تر څنګ خاورو ته وسپارل شي موقت حکومت ویلي چې په ټول امنیتي قرارګاوو کې به بیرغ نیمه سوړاند وي د خالدي زیاده جنازې په مراسمو کې به د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون لري اغلی ضیا چدری زلی د بنگلاديش د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و د 2013 کال راهیسی د شیخ حسینې په حکومت کې په مالی فساد تورنه او له بهر تګه راګرځول شوی و
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
سلامونه سلامونه هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمن بیاست تاسو ټول ته شرح لاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو غواړم چې ځینې موضوعات سره شریک کړم نمره دا موضوع چی کم درسونه چی تاسی وای است در طول اساسی موضوعات دید اوام طولگی چی ورست پا نور سمفونو کی پا تفصیلی روز سر تاسی تا بیان سوینه نو که واری ستاسی نور سمفونه تاسی پا دیر شد روز سر زدکری در حقا لپاره تاسی در اوام طولگی طول موضوعات باید پا شد روز پوسی او زدکری نو کوم درسونه چې تاسو وایست په ځان سره نوٹ کړئ په کتابچو کې او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ او زده کړئ. زموږ لومړنۍ موضوع د بیولوژي حجره لومړی لوست لومړی فصل له اولې صفې څخه تر اتمې صفې پورې به زموږ درس دوام وکړي. راځو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو. اول راځو تاریخچه وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کشف شوه، چا دا نوم پر حجرې باندې کېښوي او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې. او عموما لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ په دې نړۍ کې موږ شاوخوا چاپېریال کې دوه ډوله موجودات وینو چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي. بیولوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي. نو لومړۍ موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي. حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې رابرټ هوک راولاړ سو د کار کې یو نازک پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل. کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل هغه په د کار په نازکې پاڼې کې خالیګاوې ولیدلې چې دغه خالیګاوو ته یې د حجرې یا سل نوم ورکړ. یاد دې پاتې دې نه وی چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدل د هغه داخلي محتویات ټول تخریب شوي وو. وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سول او د ژوندۍ حجرې خپل تر مطالعې لاندې ونیول او ډیرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي او ټوله دغه درې نظریات سره مخ ته ځي. لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ سوي لکه بکتریا، مایکروب، وایرس دا، او ځینې ژوندي موجودات به هغه به د ډېرو حجرو څخه چې سوي جوړ سوي. دویمه نظریه دا وه چې ژوندي موجودات چې دي اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې شدي حجره ده. یعنی همه ژوندي موجودات چې کړی دي د جوړښت یا ساختمان یې جوړ کړی دي، همه وظیفه ټوله په حجره پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دي د ژوندیو موجوداتو. پسې راځو اخرنی نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کېږي هغه له پخوانیو حجرو څخه چې کېږي جوړیږي، یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کېږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پسې راځو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل ول حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپله مایکروسکوپ چی شي دی؟ مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسي، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانیږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي. خپل مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یو ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی چې مایکرو یې په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی. نو موږ وایو چې مایکروسکوپ کوچني ژوندي موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسې ټولو به لیدلي اوسئ کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي چې په دې کې دوه عدسیې کار سوي دي تر څو موږ وکولای سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې راځو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده لکه څرنګه چې مخکې مو وویل چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي، هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ سوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجودات په نامه سره یادیږي، هغه لکه بکتریا، وایرس، دا رقم میکروبونه دی، دا ټول چې دي چې سوي دي د یوې حجرې ډېر نور مثالونه هم لري. او موږ وایو هغه ژوندي موجودات چې له ډېرو حجرو، یعنې د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي اوسي، هغه د چې په نامه سه یادیږي د ملټي سلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات. هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي، نباتات دي او داسې نور. او موږ وایو چې حجره چې ده ټول حیاتي فعالیتونه لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده، د دوی تنفس دی، د دوی اطراح ده، تکثر دی، ډیرښت دی، دا ټول چې دی چې دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي. اوس راځو مهمې موضوع ته، د حجرې جوړښت. د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخې لرو، یعنې د حجرې داخل کې، د دې شاوخوا غشا، په دې کې موږ ډېر محتویات، ډېر ارګانیلونه، ډېرې برخې لرو، خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي د برخې وایي. د هغو څخه لومړی راځو و حجروي غشا. حجروي غشا چې ده یا سیل ممبرین، دا چې دی د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي، چې موږ وایي حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري، پورز لري، چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي، یعنې د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. خپل حجروي غشا چې ده نیمه قابل نفوذ پرده ده. او په دې کې ترکیب کې کم کم شان شامل دي، پروټینونه شامل دي، شاه هم شامل دي او قندونه شامل دي. او دغه طبقه چې ده څو پوړه ده؟ دوه پوړه ده. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال چې دی دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري، یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري، چې د نباتاتو حجرې شاوخوا یې څه کړې ده؟ پوښلې ده. او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري، چې د دغه سلولوز دی ته چور کړی دی، ډېر کلک جوړښت یې ورکړی دی، چې ډېر میکروبونه او ضروري زیانمن توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسي کولای د دغه حجروي دیوال څخه تیر شي. نو موږ ویلای شو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده. ورپسې راځو بلې موضوع ته، چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي، هغه څه دی؟ سایتوپلازم دی. سایتوپلازم چې دی موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده. او موږ وایي سایتوپلازم کې چې دي دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دي په سایتوپلازم کې قرار لري. او د دې په ترکیب کې موږ وایي چې څه شامل دي خپل سایتوپلازم کې، چې څه شامل دي، چې څه جوړ شوی دي، هغه د اوبو، منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل شوي پروټینونه، منحل پروټینونه. او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري چې دغه جوړښتونه د چی په نامه سره یادیږي؟ د اورګانلز په نامه سره یادیږي. او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي چې خپله دغه رشتې چې دي، دغه د حجرې ساختمان یې یو ډېر مضبوط ساختمان ورکړی دی. او موږ خپله سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه چې کړې ده، جوړه کړې ده. ورپسې راځو د سایتوپلازم اورګانیلو ته، یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي. لومړی راځو واکیول ته. ډېر ساده، واکیول موږ وایو چې ډېر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي د مایع په ډول سره. او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی مګر یو، یعنې د نباتي حجرو ډېره برخه نیولې مګر یو دانه پکښې موقعیت لري. او کله چې بیا حیواني حجرو ته راسو، په حیواني حجرو کې بیا ډېر وجود لري خو ډېر لږ لږ ځایون، او جسامت یې چې لږ. د واکیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. موږ وایي دا چې دی خپله جوړښت چې دی ټیوب ته ورته دی. او موږ وایي د دې اساسي دنده څه شي ده؟ د حجرې و برخو ته و ټولو برخو ته د موادو لیږدول دي. او همدارنګه د حجرې څخه فاضله توکي چې اضافي توکي چې هغه څه کوي خارجي یې. دا د دې څه اساسي دنده سول. نو نور په تفصیلی ډول په نورو سیمفونو کې به تاسو ووایاست. ورپسې راځو سینشیلونه وای. سینشیلونه چې دي د مایکرو ټیوبز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چې کې ویش اجرا کوي، یعنی یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي. او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډیر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت چې دی د پلاسټیډونو په نامه سره یادیږي. پلاسټیډونه چې دی هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وایو پلاسټیډونه چې دی هغه موږ یوازې یوازې په نباتاتو کې وینو، او سینشیلونه چې دی هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډیر مهم او دغه د ټوله حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دی، هغه چې ده هسته ده. موږ وایو هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ ارګانل دی، بارز ارګانل، یعنی ښکاره دی. کله چې تاسو حجره وینئ دغه هسته یې پکې کې ډېره چی ښکاره ای. او خپله د دې شاوخوا هم چې ده غشا پوښل سوې ده، غشا سته چې دا غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کېږي شروع کېږي، او د حجرې ټوله فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولېږي. او موږ وایو حجره چې ده د هستې د رویه هم په څو ډوله ویشل سوې ده، په دوه ډول. یو هغه حجرات دي چې هسته یې چې ده ښکاره ده، حقیقي ده، چې د یوکاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دي چې هسته یې چې ده ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پراتی، هغه بیا د چې پروکاریوت په نامه سره یادیږي. راځو موږ وایو حجره چې دي مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل له روی ځینې میلیې ته ورته، ځیرې بیضوي، ځینې دایروي. او د هستې د روی موږ وایو چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل چې شي نباتي، چې دوی دواړه خپل ترمنځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویل چې حیواني حجراتو کې واکیلونه ډېر مګر کوچني دي، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري، مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. نباتي حجرات چې دی خپل خواړه انرژي د خپل خواړه چې دی هغه د نور د رڼا څخه لاسته راوړي، مګر حیواني حجرات یې د عضوي موادو څخه لاسته راوړي. دغه رقم نباتي حجرات دیوال لري، مګر حیواني یې نه. ان شاء الله چې د ټولو موضوع باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوي. اوس راسو اخیرنی برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او تاسو څخه هیله کوم چې دغه سوالونه نوټ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړئ. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف شول. دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه وایست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیاته مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټوله به جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې طبقه بندي و پیژندل، او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې و، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیر لوست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څنګه چې موږ وویل دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي، تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات راځي کوي، او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ تیل وس کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي، موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي و چې بیل حیوانات او نباتات نور ډیر کوچني موجودات ژوند دی وجود لري چې د مایکرو اورګانیزم په نام سره دي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس پر ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم ووسي د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل کچیرې ویل سوي هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټینی برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویله چې کپسټ په نامه دغه پوش چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایدز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملي ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دی هغه ملي ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته چی لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو، ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کله چراک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریال باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دي لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریا و داخل پر اخزو باندې نښلي او د اخزو سره چې کله ونښلي، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندی، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپل لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه و، د انسان په بدن کې چې موږ وویل د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسوي، یعنې د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، بکتریا چې ده هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونو ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامی ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کړو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي، ډیرې یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په ووم سیم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو، نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېرې بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسوي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاورې او هوا ته خارجوي، او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته. انشاءالله چې په موضوع کې به تاسې کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسې وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړله، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناکه کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه بکتریاو ته، چې مثال موږ وویل د بکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل زی، او خپل ډي ان ای یا ان ایچ کله داخل کې، د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیږي په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي، موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروتین، شهم او قندون څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ول قابل دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوشل دي، کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه چې کی د داخله دوی اجازه ورکي، کله چې د دې ډي ان ای او ار ان ای د حجرې داخل لاړ سي، حالت خپل په تکثر باندې شروع کی، او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بل اخره د حجرې د تخریب، کله چې یو حجره مړه کی دا هغه څخه زی نور ټول حجرات ته ځان رسي. دا رقم رول مو ویل چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای شي. ورپسې مو بکتریاو پیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې د پاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو، ځکه کیدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم وپیژندئ. مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې وه، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي، د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په څه باندې بدلوي، په نایټریټ باندې بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوټ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي که چیرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاصي، تاسو کولی سئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاصي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومان چې تاسو ته اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو ته په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخیرنی برخې ته. اخیرنی برخه ډیره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسو پوښتنې واخلي او شې نوټ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي شې لاسته راوړي او وروسته د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سئ. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شنو خلاص د نهم ټولګي و یو لسم وست. دا ورځ موږ تاسې د اندوکراین سیستم پیژنو. اندوکراین سیستم څه شي دی؟ زموږ په بدن کې کوم غړي چې وجود لري دوی ټول یو ترمنځ همغږي ته ضرورت لري تر څو کوم فعالیتونه چې دي بدني سرته ورسي، چې هغه د عصبي سیستم او د اندوکراین سیستم په واسطه کنټرولېږي. اندوکراین سیستم چې دی هغه زموږ د بدن دغه فعالیتونه د هورمون په نامه د یو کیمیاوي موادو په واسطه کنټرولوي، چې تر عصبي مثال تر عصبي تنظیم چې شي دی عملیه چټکتیا یې چې ده قرار ده لږ ده. زموږ ستاسې درس به د اویامي صفحې څخه تر شپږتیامي صفحې پورې دوام وکړي. راځو د اندوکراین سیستم غدې پیژنو. اندوکراین سیستم غدې چې دی هغه د یو یا زیاتو کوچنی غدو څخه د مجموعې څخه جوړه شوې ده چې زموږ د بدن په مختلفو برخو کې قرار لري. دا غدې چې دی د هورمون په نامه کیمیاوي توکي ترشح کوي، چې دغه هورمون کیمیاوي توکي چې دی زموږ د بدن کوم فعالیتونه چې موږ سرته رسو هغوی چې کوي دغه هورمونو په واسطه کنټرولېږي دغه فعالیتونه. او دغه هورمونونه چې دی هغه د وینې د جریان لالاری زموږ هغه د کم هدف حجره چې ده، یعنی کم برخه چې کم هورمون ته ضرورت ولري هغه ته ځان رسي، یعنی هر کم فعالیت چې دی د هغه لپاره خاص مشخص هورمون تولیدیږي. اندوکراین چې دی هغه موږ وایو خپل په ځان کې کانال لري چې د هغه د لارې د هورمونونو چې کې انتقال کی دوی په مستقیم ډول سره یا د وینې جریان ته داخليږي او یا هم د حجرې په شاوخوا کې مایع کې تولیدیږي تویږي. او د دې چې دی د مثال موږ وايي دا کوم عملونه چې موږ سرته رسو دوی دا کوم هورمون چې دی مشخص هورمون هغه د هدف حجرې ته رسوي او د هغه د عکس العمل په نتیجه کې یو فعالیت موږ سرته رسو. بل چې دی اندوکراین د اندوکراین سرچپه چې دی اگزوکراین دی چې اگزوکراین چې به دی د اندوکراین سرچپه دی دوی هم په ځان کې کانال لري مجرا لري چې هغه د لارې د کوم هورمونونه چې دی هغوی چې کوي د حجرې و بهرنۍ برخې ته یا د هغه په شاوخوا چاپېریال کې دغه کوي تویوي چې هغه مثال موږ وایي لکه د خولو غدی دی لوایبه غدی دی هضمي غدی دی او همدارنګه پانکراس چې دی هغه موږ وای هم په اندوکراین کې راځي او هم په اگزوکراین کې راځي. اگزوکراین او اندوکراین خپل د نامه څخه معلومیږي چې اگزو د خارج مثال خارج خواته کیمیاوي مواد ترشح کوي او اندوکراین چې دی هغه و داخلي برخې ته چې پانکراس چې دی هغه مثال موږ وایو د اگزو د اندوکراین په واسطه د هغه چې کی د کولمو داخله ته مواد انتقالي همدارنګه د اگزوکراین په واسطه ځینې هورمونونه چې کوي و خارج ته دوی مثال موږ وایو زموږ په بدن کې چې دی د ګلوکوز کچ هم چې کوي دغه اندوکراین په واسطه تنظیمیږي. تاسو اوس نو موږ تاسو کومه غوډه چې په دغه سیستم کې شامل دي هغه په نوبت سره وایي لومړی راځو د هایپوفیزیا نخامیا غوډه دوی چې دی هم د اندوکراین سیستم د غړو څخه دي غدو څخه دي چې موږ وایز موږ د مغز په د مغز او هایپوتلاموس لاندې قرار لري او هایپوتلاموس چې دی هغه موږ ویلو چې د مغز مثال موږ هغه برخه ده چې د عصبي او اندوکراین د سیستمونو فعالیتونه همغږي کوي د دوی ترمنځ د بدن تعادل مشترک ساتي. د هایپوفیزیا نخامیا غده چې د نخود ته ورته جوړش لري او دانیه ته ورته جوړش لري او د دوی اساسي دنده چې ده هغه د نورو غدو تحریکول دي او همدار پاین حال کې دوه کنټرول د اساسین دند ده او دوی چې دی د ودی هورمون هم ترشح کوي چې تر ټولو مهم هورمون دی چې موږ په بدن کې چې کوم وده رامنځته کیږي مثال فقط کې د غره کم نور برخو کې دا چې شدي ټول د نخامیه غدې د هورمونونو د ترشحات څخه دي. د ودی هورمون چې دی موږ وایي کچيري د ودی هورمون خپل تر اندازې ډیر زیات ترشح سي هغه د کوم کسانو د بیزای مثال د غیر نورمال ډول قد لوړېدو او کچيري لږ ترشح سي هغه به د قد کوچني کېدو کوچني پاتې کېدو لامل ګرځي او دوی چې دی د هدف حجره چې د نخامیه غوډه اصلا خو ټوله برخې دي خو اصلي د هدف حجره چې د هډوکي او عضلات دي چې اوږي چې اوغه ته وده او نمو ورکوي او دوی چې دی خپل په دغه برخه کې ترشح کوي او بیا وروسته د هغه څخه د وینې جریان ته انتقالیږي او موږ وایو دغه کم د هایپوفیزیا نخامیه غوډه چې ده دا د استراحت په وخت کې د خوب په وخت کې زیات ترشح کیږي او کله چې عمر څونه ډیریږي د عمر په ډیریدو سره د دې غدې ترشحات هم راکمیږي. ورپسې راځو د هایپوفیزیا نخامیه غدې وروسته د تایراید غدې پیژنو. د تایراید غدې چې د هغه د حنجرې د پاسه د اچ په ډول اچ ماننه جوړش لري چې هلته قرار لري او دا هورمون چې دی د میتابولیزم چټکتیا چې دا تنظیموي چې عموما موږ یې کچیرې دا د تایراید غده چې د هغه د ایودین اندازه کچيري په دې کې موږ وای کم سي د خپخړو کې هغه چې کېږي د تایراید د غده د حجم د ډیره دوله ملکیږي چې په هغه پترس کې د جاغور نه جوړی رامنځته کیږي او دا چې دی امیش باید چې موږ مخنیوي وسو خو د دې لپاره باید موږ ایودین لرونکي مالګه همیشه خپل په غذا کې ولرو په کافي اندازه او موږ وای کچيري په ماشومانو کې د مثال تایراید هورمون چې دی هغه کم سي دا شومان چې د ذهني ورسته پاتوالي فزیکی وده هم راکمیږي او همدارنګه د دوی کم فزیکی وچ د هغه کې د شهان وده ریږي نو دوی کې باید هم د دوی کم غذا چې د مناسب باور کړی تر څو د هورمون د کمښت څخه مخنیوي شوی وسه او په لویان کې چې دغه هورمون راکم سي په اوغو کې مثال د پوستکی وچوالي رامنځته کیږي همدارنګه ګنګسیا تر سر لري او کچيري په لویان کې د تایراید هورمون ترشح ډیر اوسه او غیبه عصبانی مثال عصب همیشه خراب دی عصب په سیستم کې بنظمی راځي او بل موږ وایو د تایرایډ هورمون یو بل ډول چې دی هغه د تایرکسین په نامه سره یادیږي، چې د هغوی اساسي دنده په خوړو کې د انرژي ازادولو کنټرول دی. او دوی چې دی کچیر موږ وایو دغه د تایرکسین هورمون د تایرایډ غوده له خپل اندازې څخه ډیر تایرکسین هورمون ترشو کې، هغه په لویانو کې دغه د میتابولیزم عملیه ډیریږي، چې په ترڅ کې په دغو کسانو کې د بدن تودوخه ډیریږي او پر دوی باندې خوله ډیره ښکاري. پس یه رازو ده پارا تایراید غوده وایو ده چی دی ده تایراید غوده و دو طرف سلور خواهو ته کچنی غوطی مانن سلور کچنی جورشتونه دی چی دوار خواهو ته قرار لره. او مجموعی ده پارا تایراید هرمون چی دی هغا د کلسیم اندازه کنټرولی او چې دا ټول اساسي دنده ده. که چیرې د کلسیم د اندازه مثال ډیر ترشو کې، کلسیم دغه کې په وینه کې ډیر ترشو کې، هغه د دې لامل کېږي چې زموږ د هډوکو او غاښونو چې دي هغه کلسیم په کافي اندازه بیا نسي جذبولی، چې دا د هډوکو د کمزورتیا او ماتېدلو لامل کېږي. دوی چې دي په وینه کې کلسیم چې کوي مثال دغه کې لږیې یا ډیریې او په اترس کې شنو او هډوکو ته تاوان رسیږي. ورپسې راځو د پښتورګو د پاسه غدې وایو، چې دا چې دی په دې کې یو غدې چې دی دوه برخه باندې ویشل کېږي. د پښتورګې یو چې دی مرکزی دی او بل یې قشري دی. او موږ وایو دغه غدې چې دی خپل د پښتورګو په پورتنۍ برخه کې قرار لري، چې مرکزی چې دی د هغو دا چې دی د اډرینالین په نامه سره هورمون ترشو کوي، چې دوی په هغه وخت کې مثال چې یو څوک ډیر هیجاني سي یا ډیر بیریدلی اوسي یا یو جګړه وویني یا د جګړې په حالت کې اوسي، په هغه وخت کې دغه کم هورمون چې دی هغه ترشو کیږي. د مثال خبرې موږ وایو که چیرې موږ یو زمری ووینو یا داسې یو حیوان چې دغه څخه موږ ریجو، که چیرې هغه موږ وینو او هغه چې کوي حمله وغواړي، چې په دغه وخت کې دغه د اډرینالین هورمون د پښتورګو د پاسه کوم غدې چې دي یا فوق کلیه چې دي د دې په واسطه ترشو کیږي، چې په دغه حالت کې د انسان د زړه ضربان ډیریږي، همدارنګه ژر ژر تنفس اخلي او په رنګ کې هم تغیر والی معلومیږي. او بل چې دی د قشي برخه چې ده هغه د نور اډرینالین په نامه سره یادیږي، چې دوی چې بي دی په وینه کې مثال د ګلوکوز کچه چې کوي را تنظیموي، چې دا د مثال د بیری په وخت کې د ګلوکوز اندازه ډیروي او په بدن کې ځواک پیدا کیږي، چې موږ کولی سو په تیزی سره د هغه حیوان څخه وزغلو. ورپسې راځو جنسي غدې. جنسي غدې کې چې دی هغه موږ وایو تخمدانونه او خصیې شاملې دي، چې د دې څخه ګامیتونه جوړیږي. او په تکثري سیستم کې چې دی هغه مثال د جنسیت ټاکلو لپاره، مطلب د جنسیت ځانګړتیاوې تنظیموي. او په ښځو کې چې دی د ایستروجن او پروجسترون هورمونونه، او په نارینهو کې چې دی هغه د تستوسترون هورمون وجود ترشح کوي. پس روز که ده استروژن هورمون او ده پروژسترون هورمون دیر اساسی رول رو ببی، چی استروژن چی دی هغه پا شوزو که ده بالغه دو کم خصوصیات چی دی هغه پا کشی که رشکاره کهی، او پروژسترون چی دی هغه ده امیدواری لپاره رحم چی کهی اماده کهی. او مجوایی چی ده پروژسترون هورمون چی دی شسته ده شزینه خاصیتون هر کهی، که چیری پروژسترون اندازه پا شوزو که مثال کم سی هغه چی دی ده نارینه خصوصیات زن تاخلی، مثال ده نارینه خصوصیات سوسیات کې لکه مثال د دیجر رازی هم دارنګه اواز یې نارینه او تورت کیږي. او کچیر په نارینه او کې د تستوسترون هورمون کم سي، هغه چې به دی د نارینه او خاصیتونه لمزه او پر ځای شزینه خاصیتونه ځان ته اخلي، مثال اواز یې نه کیږي او هم دارنګه تیونه ای رازی غتیجه، چه آغا چی دی ده تستوسترون هورمون ده کمی دو لامن رمسته کیجه. ورپسی رازو ده جنسی غو دورست ده پانکراس غو ده پیجنو. پانکراس غو ده چی دی مجوائیو دی عمومن خپزان کی گلابی رنگ لری او کم گلابی یا خام کم رنگ گلابی رنگ لری، چی ده میدی لانگی او ده اسنایش ده پاس ممکنیت لری، چی موش تاسی پا تیر لوستونو که هم لوستیلی و او دی دو اساسی نسجون سخه جور سویدیم یا دوی اساسی دندې سرته رسي. یو چې دی هغه نسجونې دي چې هضمي انزایم ترشح کوي او د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي، او بل چې بی دی د انسولین او ګلوکوز په نامه یو ډول هورمونونه دي چې هغه ترشح کوي. چې هغه راځو موږ او تاسې اوس وایو چې انسولین او ګلوکوز څه ډول هورمونونه دي او څه دنده سرته رسي. تاسو لومړی انسولین وایو. انسولین چې دی هغه هورمون دی چې زموږ په بدن کې د ګلوکوز اندازه تنظیموي، او کله چې موږ بدن اړتیا ته ولري په هغه وخت کې د ګلوکوز اندازه چې کوي راکموي. انسولین چې دی هغه زموږ ځیګر چې دی هغه دی ته تحریکي دی ته راپاسي چې ګلوکوز په ګلایکوجن یا هم حیواني نشایستې باندې بدل کړي تر څو چې په بدن کې زیرمه کړل شي. د انسولین اندازه که چیرې کمه سي په وینه کې د ګلوکوز اندازه ډیریږي، چې دا په انسانانو کې د شکرې ناروغي رامنځته کوي. د دې د کنټرولولو لپاره باید موږ ښه غذایي رژیم ولرو او همیشه ورزش وکړو تر څو د دغې شکرې ناروغي څخه خلاص شو، او باید د ګلوکوز د استفادې څخه باید د مثال ډیرې استفادې څخه ډډه وکړو. او دغه کم کسان چې په شکرې ناروغي اخته کیږي، په دې کې چې دی د تندې احساس ډیریږي، چې کله دوی ډیرې اوبه وڅښي هغه د دې لامل کیږي چې دوی چې مثال کم مثانه چې ده هغه بار بار تشه کړي، چې دا په انسان کې وروسته وروسته د بیا حوصلګي او د کمزورتیا احساس رامنځته کوي. سسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. شنو خلاص د لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ او تاسو راځو د ارثي صفتونو موږ تیر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ سول، او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل، چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي، کېدای سي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي، چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنی په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګ بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي، چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو، چې د مندل دغه نظریه ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز واوسي، او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي، او د ښځینه او د X او X دی، چې د دې په پورتنی مثال د دغه کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري، چې د پورتنی برخه کې چې د دغه جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته، چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت اوسي. او کم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د الیلونو په نامه سره یاد کړل، او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مهم وویل. اوس راځو د کم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کم د ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کیږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ استاد درس به د اوو یا یمې صفې څخه تر دوه یمې صفې پرې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته، یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي، مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ویښتانو رنګ دي، دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کیږي دغه رنګ مواد چې کله سره یو ځای کیږي ورڅخه یو رنګ چې کیږي تشکیلیږي. او دا کوم مثال د خصوصیات چې د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، او ویل سو چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي. او ځینې وخت کې د لیسې کچيري په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي، یا مثال زایوت تغیر ورکړل سي، هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمي اندازي مثال په زینو د سترګو رنگونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري، یعنی دا هغه چې د بنګد وديان دي چې د جینونو د زاینو په انتقال کې رامسته کیږي، یا هم ځینی وخت د سترګو رنگ چې کې بيخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه چې د مشیمه دغه کم مخکینی برخه چې ده د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخوا برخه چې ده د عنبیې په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغې برخه په واسطه سره ټاکل کیږي چې عموما دغه عنبیې رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې د دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کیږي معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایي پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینو ټایپ چې خالص وو په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې یا هم د پلار هغه کوم د پلار یا مور چې هغه چې اوسي غالب واوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای شي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به یې په کښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ وویل هغه چې دي مغلوب دي او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه فینوټایپ موږ او تاسو وپېژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سوي دي تر اوسه پورې معلوم سوي دي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای شي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه د یو علیل پر ځای کېدای شي څو دانې علیل واوسي چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دي هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي که چیرې دوه رګه د هغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر واوسي هغونه دې تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنی د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه واوسي. او د دې علیلونه چې دي د پوستکي رنګ چې دي هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري چې دغه علیلونه چې دي د دوی پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو که چیرې د پوستکي په رنګ کې چې دي یو ډول ناجوړې هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کیږي؟ البینزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنې پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کېږي. البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی وریښتان ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ وایي د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی شي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید چې اوسي دغه ودونه ونوسي چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی شي رامنځته کېدای شي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ چې شي وکړو په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونیسي. او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینه ښکاره کېږي چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې راځو د ویښتانو ډول چې دی. د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه علیلونه مخته راځي، یعنی د یوې جوړې علیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دي هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوت اوسي یا مثال خپل تاو سوي اوسي هغوی چې د کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده به توسعه رشتان ولري چې دا عموما ناخالص دي، یعنی هغه کم صاف رشتان چې دي هغه کې چې پاتې کیږي مغلوب پاتې کیږي. ورپسې رازو د پوستکي پر رنګ د چاپیریال تاثیر. د پوستکي پر رنګ چاپیریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی شي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغیزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي، د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا دا اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کول لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولواري له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چی کیږي سپین کیږي. چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې چی شي پچ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا غره کوم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو، ډېری هغه سرتسېره یا هغه سیمې چې چی شي اوسي لمر ډېر نه رسېږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چی نسبتا سپین وي، او کوم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چی نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورت نیجدیه. که چیر مثال خپل افغانستان تا مش بنظر کیونسو، افغانستان که هم هغا سیمی هغا ولایتونه یوازی هوادونه لآخوا تا پریجدو چی نیجدی خپل هواد تراسو، هغا سیمی چی دیر تاوده دا اوغو کسانو دا جلد رنگ نسبت و هغو کسان چی سرسیر که جوان که فرق که دیر تفاوت که، یعنی چاپیریال او جنیتکس دواره که ولې چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باندې ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرمسیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین، هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنې پر هغوی باندې چاپیریال ډېر تاثیر نه یې اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر. ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایو. د کروموزومونه چې دی هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دی درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت چې دی جنس ټاکو دغه دی مثال جسمي دی او یوه جوړه چې د هغه جنسي دی جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې دا د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغیر راسي، زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي، او که چیرې ډېر سي هغه د څه کیږي د ډاون سندروم نه جوړې رامنځته کیږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي، کم سي په هغه کس کې هغه څه کیږي مړ کیږي، ځکه چې ناقص کیږي، یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې څه سوی دی پکشي کې کم راغل دي. ټول نورمال انسانان چې دي د هغو د بچ شپږ څلوېښت دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي، په دې کې باید نه کم او نه ډېر سي. که چیرې کم او ډېر سي د مختلفو تاوانونو سره نوموړي کس مخامخ کیږي، او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملی دی، او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسېږي، یعنې ټول د په جین پورې اړه لري، او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس راځو داون سندروم وایو. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډېروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړي باندې اخته کیږي، چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دې ډېرې خصوصیات چې په د شکل لحاظ هم سره ورتي او دوی چې دي ټول د ذهني ورسته پاتې والی سره مخامخ کیږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دی کوچنی پاتې. دا نه جوړي چې د عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دې ښکلو وروسته مثال چې کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې. اوس مثال کچیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیادې ښځې کچیرې امیدواره سي په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیږي ډاون سنډروم باندې ماشوم اختی. او که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې مثال اوسې د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډېریږي. یعنې د اتلس څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو هغه یو دانه یې په ډېرو کې. او که چیرې د دېرش څخه تر پنځه دېرش کالو میندې مثال امیدوار اوسې هغوی چې بېدي د دغه کم فیصدي چې ده دوه چنده کیږي. یعنې دوه په یو زرو پنځه سوه کې دغه کسان په هغه اخته کیږي. او که چیرې تر پنځه څلوېښت کلنۍ عمر ډېر اوسې هغه بیا ډېر فیصدي چې کیږي ډېری ژنې ډېر کسان کېدلی سي په دا ډاون سنډروم باندې دا ماشومان یې په اخته سي چې یو په شپارس باندې فیصدي کېدلی سي. پس موږ اوس تاسې د نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د سترګو رنګ واضح کړه. دویمه پوښتنه د البینزم ناروغي د څه شي له امله رامنځته کیږي. او درېیمه پوښتنه ډاون سنډروم څه ډول ناروغي ده. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.